radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دینیم ساعت خبرونه موضوعات د لغمان د ورستۍ جګړې له کبله زرګونه خلک بې ځای شوي.
تقریبا موږ د وزاره داخلي د نشو کورنۍ لرو
د تکواندو فدراسیون د توکیو له اولمپیک څخه د افغان لوبغاړو د محرومیدو له کبله انتقادونو ته ځواب وایي.
ټول لوبغاړو په ایران، دوبۍ او اردن کې د کورونا ټیسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
د کندوز چلا مزار سیمه ته مو بیایو چې خلک په ګلانو مین دي.
د ګل پیوند پورې هم موږ ډېر څه مایرات لرو پکې. په دغه ګل کې مثال یو بوټی ده د کې ورنګ شپږ رنګ پیوند.
او اروپای ټولنې د یوې الوتکه د غیر قانوني ښکته کولو په خاطر بیلاروس ته خبرداري ورکړی. دا مطلب د خبرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د دولتي روغتونونو د بودیجوي او مالی خپلواکۍ طرحه تصویب کړه. دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده شبکې د دیر لسو غړو د وژنې ادعا کوي او لاتویا په یو ځوابي اقدام کې د بیلاروس سفیر او ډیپلوماټان له دې هیواده وایستل. بشپړ خبرونه د افغانستان د کابینه او بخې د افغانستان کابینه له بودیجوي او مالی پلاوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامه روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې اندازه پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سمبال کړي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او د دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د القاعده شبکې ډیر لسخړی وشل دي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې پر دې کسانو پرون لګرمې ورسته د خانشین ولسوالۍ په پوپلزوسیمه کې هدف عملیات وشول. دفاع وزارت وای د القاعده دا غړي د دې شبکې د هند د نیمې لوی وچې له څنګ څخه وچې د ماينونو په جوړولو کې مهارت درلود او سخت دریزو ته د شپې لید د وسایلو روزنه ورکوله. په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې افغانستان کې د القاعده غړي اوس فعالیت نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ رادیو ته ویل چې دا سیالي د رسنیو لسترګو پټه تر سره کیږي.
اگر پخش رسانه ای شوه حریفان تیمای افغانستان
باندې چیر ته موږ دغه سیالي له رسنې یو خبري کړو د افغانستان او انډونیزیا د لوبډالو سیال ټیمونه د لوبغاړو مسلکی وړتیاوي ګوري. دا د روزونکو لپاره په دې وخت کې یو حساسه موضوع ده.
نننې لوبه د قطر د 2022 کال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو او د آسیا جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان به په ای ګروپ کې د بنگلاديش، قطر، عمان او هند له لوبډالو سره لوبي وکړي. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی دی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي او د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبدالله سره به وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بلینکن سفر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له درېدو او اوربند وروسته د سیاسي هڅو په هدف تر سره کیږي. بلنکن به د دې سفر پر مهال د جګړه ځپلې غزې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطینی ډلو او اسرایلو له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مې په یویشتمه پر اوربند موافقه وکړه. په دې جګړه کې له 2500 زیات کسان چې ډیری د غزې اوسیدونکي وو ووژل شول. سپینماری او کرملین وایي چې پر روانه میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ د سرمشریزې نیټه رانژدې شوې ده. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایډن او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته په ژنیو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام بللی. جک سلیوان او د هغه روسیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافونو سره سره مثبتې وي. د بایډن او پوتین د پلان شوې کتنې نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. او لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماتانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکونکي وایستل. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي یوازې یو کارکونکي ته اجازه ورکول کیږي چې د لاتویا د سفارت اداري او تخنیکي چارې سنبال کړي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همدې لانجې په ترڅ کې پرون د لاتویا ایر بالتیک هوایي شرکت اعلان وکړ چې د بیلاروس پر فضا خپلې الوتنې دروي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بیلاروسي چارواکو د یکشنبه په ورځ یو مسافر وړونکي الوتکه چې د دې هیواد پر فضا تیرېده په زور ناستې ته اړه کړه. بیلاروسي چارواکو له دې الوتکې څخه چې له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه د حکومت مخالف فعال او خبریال رامان پراتاسیوویچ ونیوه. امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو د بیلاروس دا کار په کلکه غندلی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مې 15 سره برابر ده. دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخه ته افغان چارواکی وایي چې په لغمان کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه دریو ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو څخه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې دي او خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او هلته د دوی عملیات دوام لري. په دې اړه په دې راپور کې نور تفصیل واوري.
لغمان کې د تازه بې ځایه شوو سروې لانه ده بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2000 کورنۍ او خپلې مینې پریښي دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنیو تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یادو ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. خاغلی شاکر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنیو ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د اړتیا وړ توکي ورسوي.
تقریبا موږ
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځایه شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاته دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته وړمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه وو، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو و دیرس پوستې نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان یې د لغمان له ډیرو سیمو په شا تمبولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لږ تر لږه آتش پیت طالبان یوازې په یوه ورځ وژلي او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیه پورې روان وي.
عملیات های عراقی نیرو امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
در امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د مهترلام شاوخوا او د الینګار ولسوالۍ پراخې سیمې د طالبانو چند سوي. اوس زموږ ځواکونه په لشنګ ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. د ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې تل یو بل ته د دغسې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه د ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوهې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مزدګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مزدګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مزدګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لو د مزدګر تر او ازادي راډیو اوري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ لورستیو حالاتو خبر کړي. ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون اردن ته د افغان لوبغاړو له سفر مخکې د کورونا وایرس د ټیسټونو په برخه کې پر دې فدراسیون د ناغېړۍ تورونه ردوي. د دې فدراسیون مشر بشیر ترکی پرون وویل چې ټولو لوبغاړو او ورسره مال پلاوي د تمرینونو له پیل مخکې ټیسټونه کړي وو چې پایلې د ده په وینا منفي وي. خو ښاغلي طریقي زیاته کړه چې لوبغاړي د تمرینونو په لړ کې په کورونا اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د ټیسټونو د مثبتو پایلو له کبله د توکیو د 2021 کال د اولمپیک سیالیو له سهمیې څخه د افغان تکواندو کارانو د نیمایي لوبغاړو محرومېدو د افغان ورزش مینوالو انتقادونه پراولي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تکواندو ملي لوبډلې روزون کې بشیر ترکی وویل ټول هغه لوبغاړي چې ټیسټونه یې مثبت خودل سوي په اردن کې د تمرینونو پر مهال په کورونا وایرس اخته سوي دي. ښاغلي ترکی وویل چې ټول لوبغاړو د تمرینونو لپاره مخکې په ایران، دوبۍ او اردن کې د کورونا ټیسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
په دوبای کې د ټولو لوبغاړو د ټیسټونو پایلې منفی وي. وروسته ولاړو اردن ته. په اردن کې هم زموږ د ټولو لوبغاړو ټیسټونه منفی وو. موږ خپل تمرینات هلته پایل کړل. له بده مرغه له دوه یا ساعتونو وروسته د زهرا رزی ټیسټ مثبت شو. دوه ورځې وروسته زموږ د یو ورځنکي ټیسټ هم مثبت شو. په وروسته شپه د محسن رزی ټیسټ هم مثبت راغی.
د نړیوال او آسیایي فدراسیون د اصولو له مخې هر کله چې د یوې لوبډلې د 50% لوبغاړو ټیسټونه مثبت و د لوبډلې ټول غړي د اولمپیک سیالیو له سهمې محروم ګرځول کیږي. محسن رضایی، محمد میرزایی، زهرا میرزایی او سمایا غلامی هغه افغان تکواندو کاران دي چې د کورونا ټیسټونو پایلې مثبت خودل سوي دي. له دې ډلې د تکواندو ملي لوبغاړي سمایا غلامی د کورونا ټیسټ له سفر وړاندې په افغانستان کې مثبت خودل سوي چې له سفره پاتې سو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري وایي چې د اولمپیک سیالیو د سهمې لپاره څلور کاله هڅې او تمرینونه یې کړي وو، خو په خبره یې د ملګرو په کورونا اخته کېدو ترې بې برخې کړ.
زه ډیر خوشاله یم چې مې نس وکړای په دغه سیالیو کې ګډون وکړم. څلور کلونه مې زیار وکاژه چې د دغه سیالیو سهمیت ترلاسه کړم او اولمپیک ته لار ومومم، خو له بده مرغه ونه سو.
د تکواندو فدراسیون روزونکی بشیر ترکی وایي چې دغه فدراسیون د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري چې د کورونا ټیسټ پایلې منفي وه د انفرادي ګډون وړاندیز د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته کړی، خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تکواندو لوبغاړو شپږکسیزه پلاوي کې درې لوبغاړي، دوه روزونکي او د هیات مشر شامل وو چې د افغانستان په استازیتوب د توکیو د 2020 کال اولمپیک سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته تللي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پر 100.15 په پلازمینه کابل او لویو خرنو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. دا وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دی. د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودشه بس صفی الله ستانکزای د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوي.
نېشنل انټرست مجلې په منځنۍ آسیا کې د متحده ایالاتونو د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مجلې په لیکنه واشنگتن په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې د روسیې او چین نفوذ محدود او د منځنۍ آسیا هیوادونو له ترګرې سره په مبارزه کې شامل کړي. د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې راغلي په قرغیزستان او ازبکستان کې د هغو پوځي اډو بیا رغول به عملی انتخاب نه وي چې د سپتمبر 11 تر بیدون وروسته جوړ شوی وي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې افغانستان وتل او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د تاسیسات جوړول د امریکا متحده ایالاتونو واک کمزوري کوي. په دوام کې راغلي بشپړ شاتګ به هم سیمه کې د اسلام پالو تونلارو د مختتګ زمينه برابر کړي او هم به د دې لامل شي چې روسیا او چین لا پسې لاسونه وغځوي. د مجلې په لیکنه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ د پایښت لرلید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بریالۍ تګلارې تړلې ده. د روان کال د سپتمبر 13 بل افغانستان د ټول امریکایي او ناټو ځواکونو وتل بشپړ شي. Stars and Stripes رسپانی لیکلی د یو شمیر وجل شوی او امریکایي سرتیرو کورنۍ په دې خوشاله دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان راوځي. رسپانی د یو وجل شوی امریکایي سرتیری کودی تاوس د پلار جیم تاوس په حواله لیکلی د امریکایي عسکرو پر راوتلو سره به نور هیڅوک دده او د میرمنې په څیر د خپل بچی په غم غمجن نه وي. د جیم تاوس زوی 2014 کال په افغانستان کې وی به می چاودنې وواژه. Stars and Stripes رسپانی د جیم تاوس په حواله زیاته کړي چې دای د افغانستان د خلکو په اړه هم اندېښمن دي. د رسپانی په لیکنه تاوس دا پوښتنه لري چې ولې امریکایي ځواکونه ونه تمنیدل د طالبانو ډله په بشپړ توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت وخت د طالبانو د احتمالي راستنېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغان جنو او خزو شلکلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دوشنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل ویب پاڼه خبره کړې وي وختي رسیدلې چې د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان په صغر ده دا ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د خزو په حقونو او شلکلنو لاسته راوړنو معاملې ونشي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کندز کې په وروستیو څو کلونو کې په خلکو کې د ګلانو د کار او روزنه دود وده کړي او د محل په دی ولایت کې ډیر خلک له هم دی لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي. د دی ولایت ګل پلورون کې وایي چې په خپل ګلخانو کې لسګونه کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې ده. د ازادي رادیو خبريال د کندز چلمزار سیمه ته ورغلی هلته چې د ګلانو پلورون کې او پیرودون کې له ګلانو سره مینه کوي.
د چلمزار سیمه د کندز ښار ختیز لورې ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو ترڅنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندز ښار د چلمزار د سیمه وسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري هغه وایي چې له ډیر کالو راځي د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
ګلان د سی ګلان نوم سي د 500 نه نیورته 5000 پورې هم ګل ساده هغه شوقیان اخلي. از توګه د ګل اخستر نه کوم نه شوقي هغه 5000 پورې اخلي نه هغه 500 پورې د سرخ پر واسه پر ګل اخلي نو د زمونږ منځقه کې اول ګل فشي سلام وکولا وس فضل د خدای د زمونږ کې د ګل فشان په نامه تبدیل سوی ده. فضل خدای راضی است له خپل کسب نه مختص دغه نه دمګه روزي او دغه نفقان له دغه نه تخفل
نو موړی وای چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډول ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د څلوېښت رقمه ګلان دي ټایګر دي ملکي شب دي اندي جیریبند دي د وطني جیریبند دي لنتانا دي مرسل دي ښه فرشي دي ګلان نمونه زیات دي. نو د نور جینو کابل نه دی جلال آباد نه انت ایران نه پورې هم ګلان راځي دلته نور تجارت دي لیران لري وړي بیا کابل نه موږ راوړو او نور موږ نفر لور موږ ته رالیږي او خپل ګلخانی لرو ورته ګلخانی خپل ګلان تربیه کوو. هر نو ګل نه سي راوړي د بل جین اصل پیدا کوي راوړي دلته یو ګل په لږ زرم کې اخته ده دلته قلم چکو نسلته ناخلو.
دی عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې لو ګلان څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شو بوټو پراټولو بوخدای. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وای له لسیز رئیس د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې ولا کدا د نیلګو یکا دغه د ګلان روزل هم کو چېر مخه ګلال تکاتله هم راوړای مې دا هغه رنگ چې ما سره د ان شاء الله قندوز کې چا سره منسته د ګل پیوند پورې هم منګه ډېر خد مایرات لرو پکې په دغه ګل کې مثال یو بوټی دا د کی ورنګ شپږ رنگه پیوند دا پکې څه نه بیس پم د کلرم پاک ګل ګل خانه دا
نو موړی وای چې په دې ورستوې کلونه کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوی دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده
دغه زخپره په دغه ټایګر ګلانو کې داسې ګل لرمه ته 1200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړای ده و دغه یو نیم زر مې باید پیښه ده دغه 500 یو غوښتل ور مې نه کړ
د کندز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوښي ګلان اخلي نو دوی څخه یو هم څلوېښت کلن حبیب الله دی
دوه درې ګلان مې مکه ګلان مې اغېسې دي وړه مې کور ته کېنوم مونږ شوقیان اسو ګلان زیاته قیمت ولري کوم قیمت یې نشته دا ډېر ښه ده دا آب هوا لپاره هم داسې ډېر ښه یو د سهار کې جګېږي چې زیې د ګلانو باندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي دغه نه
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي په دې وروستیو کلونو کې په کندز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپیریال سمسورتیا ته زیاته شوې او له کبله په چاپیریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی
ستاسو له پیغامونو
پیغام ریکارد کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو مرستې به ورکړو ملي دسترخوان نه سرې میاشتې کومک وکړو د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړې موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو ځکه وچکالۍ ځپل یو غنم نشته کرنه نشته وچه وچکالي ده که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو
زما نوم د کریم الله ولدي خدای شاله خوست څخه زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معیدینو لپاره نیمایي ورکړي دي مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دی خوړلی ولې چې څومره دې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی دا تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی
زما په نام دغه دی خبرولایت مسکول نه نست مکتب نست چې اوسمه مکتب وایو د بمه باندې خرایو په ورو کې ژوند کوو ما ما د خاطر نست چې موږ خاطر وای دغه څه څه تر دې ګرځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري اروپאי کمیسیون بیلاروس ته خبرداري ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د هیواد لپاره جدي عواقب ولري د راینیر هوایي شرکت الوتکه ورمورز له یونانه برته او بهې لیتوانیا ته پر لاره وچی د بیلاروس پر فضا د بم جالي خبرداري ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کیناستو ته مجبور شو د اروپאי کمیسیون مشر اورزولا واندرلن پرون وویل تر هغه چې د بیلاروس رژیم د دیموکراسي پر لار سم شوی نه وي پر دې هیواد به د اروپאי ټولنې بندیزونه جاری وي
د بلاروس روسي اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پارولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي د دې غوسې لامل دا دی چې بلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکو الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبريالې د مسافرو لمانځه توقيف کړ اروپאי ټولنې خبرداري ورکړې چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د خپل کار جواب ته پته موسی د اروپאי کمیسیون مشر اورسلا وندرلین د دوشنبه په مخام وویل اوس پر بیلاروس د شدیدو بندیزونو لګول ارزول کیږي
هایجیکینګ اف ا راینر فلایټ
د بیلاروسي چارواکو لخوا د راین ایر شرکت تالوتکی اختطافول به پیاوړی جواب ولري ځکه دا یو ظالمانه اقدام وو لوکاشینکو او رژیم یې باید وپوهیږي چې دا کار به جدي عواقب ولري
د الوتکه د یکشنبه په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لار وچی د بیلاروس فضایي حریم ته پنه نوتو د بم جالي خبرداري ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناشته ته مجبور شو د بیلاروس د رژیم جنگي جټونو دغه مسافر وړونکو الوتکه ناشته ته اړ کړه له دې وروسته بلاروسی چارواکو د الوتکې له منځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیوو. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. له اوو ساعتونو ناستې وروسته الوتکې ته اجازه ورکړل شوه چې له منسکه د لیتوانیا پر لور والوزي، خو د بم هیڅ راک ونه لیدل شو. په امریکا کې هم د پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي ویلي منسک په زور د مسافر وړونکو الوتکې کېنول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغه الوتکې د کېنولو په اړه بحث وکړي. اروپای ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروس غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشې کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل وروستي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان حکومت له بودیجوي او مالی پلاوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 14 غړي وژلي دي. دفاع وزارت وایي چې پر دې کسانو د خانشین ولسوالۍ د پوپلزو په سیمه کې هدفي عملیات وشول. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ به د رسنیو له سترګو په پټه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته خپل سفر د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربان د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به د اسرایلو له صدر اعظم، د فلسطیني ادارې له مشر، د مصر له ولسمشر او د اردن له پاچا سره وګوري. سپینه ماڼۍ او کرملین وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ د سرمشریزې نیټه رانژدې شوې. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایډن او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته په ژنو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام وباله، او لاتویا د بلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماتانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې بلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکوونکي وایستل.
دا ژوند رنگونه.
فاطمه نورستانه یم، د علوم اکاډمۍ د ژبه ادبیاتو د مرکز علمي غړی.
استاد رسولی، تاسو خپل شخصي ژوند ته، تاسو سره له دې چې دلته په دفتر کې کار کوي ډیر مسؤلیت لري، د کور کارونو ته ځان سره رسوي؟
د کور کورونه اوس په خو وختونو کې مجبورم چې داړه کار میکنم. اوس چې شکر نجونې دي، پیغلې دي، هغوی د کور کار کوي. بیا هم د مور مدیریت ته ضرورت شته چې باید وګوري چې کار څنګه د کوم ځای د دوی نه کار پاتې دی. مدیریت اوس لرم، یعنی ډېر را باندې بوج نه دی. اړیکې مجبور د چا کور ته راشه، در شه، د پلانونه، میلمستیاګانې، چېرته ورتګ، د مبارکۍ ته ورتګ، دغه کارونه بیا زمونږ دي. نو د کور بیا واړه کارونه د بچیانو
می. بله، هغه وخت چې ماشومان واړه و، څنګه دواړو کارو ته رسیدلی؟
ولا ډیر په مشکلاتو. کله کله خدای دې ورسره خو کی خاوند میرا سره مرسته کوله. واقعیت به چې ماشومان پر روزنه کې د سودا پر اورول کې حتی په خلی کې زما خو په یاد چې په خدای به کاو چې مصروف هم خو یعنی ځواني و کولم شو.
هغه مېرمنې چې کور بیرون دند لري، په کور کې د نورو همکاري څومره دوی ته ضرور ده او اړتیا ورته لري؟
ډیره زیاته، ډیره زیاته، ځکه چې هغه بیرون په کافی اندازه ستړي وي. چې کور ته راشي او یا آرام فضا ته یو ګیلاس ګرم چای ته یا قهوې ته ضرورت لري، چورته په مخه کې خو تر څو چې هغوی هغه حالت خپل ستړیا خپل رفع کړي او بیا راشي کور ته، ځکه چې د محیط بدلون ده. کور ته سړی راځي تقریبا یو ساعت نیم ساعت په کار ده چې هغه بیرته آرامتیا ترلاسه کړي او بیا د کور شیانو ته متوجه تغییر د محیط ده. کنه
په آخر کې که دارته وایي چې آیا دا خو څه عیب نه ده که نارینه له مېرمنې سره د کور ګډ کار په شریکه وکړي؟
معلومدار چې عیب نه ده، ځکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هغه ډوډۍ چې وایي تاسو خوړلې، موږ چې اورېدلې د روایتونه دي، نارینه ته ویل شوي دي چې هغه ډوډۍ چې تاسو میرمن راوړي تاسو په سرخانه کې دي کستاس وانډه پکې نه هغه تاسو ته حرام ده. کومه مسلمانان اوس باید دي د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت باید تابع اول رو او دغه باندې پیروي وکړو. په دې کې نه ډیر د کور فضا ډیر خسته کیږي په دې په یعنی دا خو شریک ژوند ده. په شریک ژوند کې د دواړو وانډه ډیر خواندم کوي او دواړو خواته آرامتیا پیدا کوي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې اوسه
سلامات ستاسو.